السلام علیکم او سهار مو پخیر په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې له همدې شیبې پیل سوې په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره په راپورنی کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې مرستیالی د افغانستان له انتخاباتي شکایتونو کمیسیون څخه غواړي وررسېدلي شکایتونه په منصفانه ډول وڅېړي. نن دوشنبه ده، د مرغومي یا جدي دویمه د ډسمبر 23مه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په مذاکراتي ټیم کې باید د دغه هیواد غنی تنوع منعکس سي. د افغانستان د امنیتي ادارو مشرانو پرون په کابل کې د لویو لارو د امنیت د خوندي ساتلو پر مسله بحث وکړ. د ترکیې ولسمشر وایي هیواد یې د سوریې د نورو کډوالو د میشتولو زغم نور نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي که څه هم په انتخاباتو کې اکثرو افغانانو رایه ورنه کړای سوه، نو باید په راتلونکي مشرتابه او مذاکراتي ټیم کې د دغه هیواد غنی تنوع ښه منعکسه سي. دا خبره د جنوبي او مرکزي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیالی پرون ماښام کړې ده. الیس ویلس ویلي هر څوک چې نهایي ګټون کوي باید لومړني او کوټلي ګامونه پورته کړي چې په رهبرۍ او مذاکراتي ټیم کې تنوع ښکاره سي. پرون یک شبه د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان شوې چې له مخې محمد اشرف غني 15.4% او عبدالله 9.25% رایې ګټلې دي. د افغانستان د امنیتي ادارو مشرانو پرون په کابل کې د لویو لارو د امنیت د خوندي ساتلو پر مسله بحث وکړ. د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهی ویلي چې باید د افغانستان د لویو لارو امنیت ته پام وسي او پرې نه شول سي چې پر لاره تیریدونکو خلکو ته ستونزې پیدا سي. د امنیت شورا په اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ارګانونو مشرانو د لویو لارو په تیره بیا شمال ته د غځېدلې لارې د امنیت په اړه چې اندېښنې راپورته کړې وې ځینې اقدامات کړي دي. د افغانستان پر لویو لارو وخت نا وخت وسلول مخالفان د موټرو مخې نیسي یا پر امنیتي کاروانونو بریدونه کوي چې مرګ ژوبله هم اړوي. د افغانستان د شمالي ولایت جوزجان د کنجدو غوړي نړیوال شهرت پیدا کوي. دا خبره د افغانستان د اقتصاد وزیر مصطفی مستور پرون په جوزجان کې ازادي رادیو ته وکړه او یې ویل هڅه کوي چې دغه غوړي د هرات د زعفرانو په څیر نړیوال بازار پیدا او مشهور سي.
ولایت جوزجان مد نظر گرفت
تک څنګه چې موږ د هرات زعفران نړیوال شهرت لري موږ کولای سو په دې اړه په جوزجان کې هم یو کار وکړو او د کنجدو غوړی تقویت کړو او یو پروګرام ورته برابر کړی هم دی. د کنجدو بوټي له پخوا په افغانستان کې کرل کیږي او په جوزجان ولایت کې هم بزګر په لوی پیمانه دغه نبات په بیلابیلو بڼو کری. د کنجدو غوړی په نړیواله کچه په نباتي غوړیو کې لومړی مقام لري او هند، چین، سودان او مکسیکو یې لوی تولیدونکي هیوادونه دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې هیواد یې د سوریې د نورو کډوالو د میشتولو وړتیا اوس نه لري. هغه پرون په استنبول کې د جایزو د ورکړې په یوه محفل کې وویل که د سوریې پر ادلب بمبار ونه درول سي اروپایي هیوادونه به د نویو کډوالو تاثیرات حس کړي. اردوغان زیاته کړه د سوریې او روسیې د رژیم د بمبار په نتیجه کې 80,000 کسان بې ځایه سوي او د ترکیې د سرحدونو پر لوري ور روان دي. په ترکیه کې د سوریې لږ تر لږه 4 میلیونه کډوال دېره دي. د سوریې پوځ د روسیې د هوایي ځواک په مرسته په ادلب کې د رژیم د مخالفانو پر وروستیو مرکزونو بریدونه پیل کړي دي. د ترکیې ولسمشر وویل چې هیواد یې د روسیې د بمباریو د درولو په خاطر له روسیې سره هیڅ هڅه نه سپموي. هغه زیاته کړه چې نن دوشنبه له ترکیې یو هیئت مسکو ته ځي او د سوریې د کړکېچ تر څېړنې وروسته به پرېکړه وسي چې راتلونکي اقدامات به څه وي. د هند په څو ښارونو کې پرون په لسګونو زره کسانو د تابعیت د نوي قانون پر ضد مظاهرې وکړې. یوازې په جیپور کې د مظاهرچیانو شمیر 2,00,000 تنه شول سوی دی. مظاهرچیان وایي چې د تابعیت نوی قانون مسلمانان منزوي کوي، په هند کې کډوال زیاتوي او اساسي قانون ماتوي. یو مظاهرچی اظهر خان رویټرز آژانس ته وویل هغه څه چې پولیس کوي زه ورڅخه احترامانه هیله کوم چې سرغړونې دې نه کوي. زه ترې هیله کوم چې موږ ته هم د هندیانو په سترګه وګوري د نورو انسانانو په څیر. موږ هم کورنۍ او ماشومان لرو. له مظاهرچانو هم غواړم چې په آرامۍ دې خپلې مظاهرې کوي او تاوتریخوالی دې نه کوي. مظاهرې زموږ حق دی او دوام ورکوو تر څو چې دا قانون بیرته نوي لرې سوی. پرون یک شنبه مظاهرو وروسته له هغې زور واخیست چې یو ورځ مخکې یې په اترپردیش ایالت کې 9 مظاهرچیان له پولیسو سره په شخړه کې ووژل سول. ټول ټال 23 کسان د ډسمبر له 12مې په هند کې وژل سوي او پولیسو 2,000 مظاهرچیان نیولی دي. او د ازبکستان د پارلماني چاکونو د رایو شمیرنه دوام لري او نن به یې پایلې اعلان سي. دا له کله چې درې کاله مخکې ولسمشر شوکت میرزیایف واک ته رسېدلی، په ازبکستان کې لومړني پارلماني انتخابات دي. د ازبکستان د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون په خبره تمه ده چې د ټاکنو پایلې نن دوشنبه پر ځایي وخت د ماپښین 2 بجې اعلان سي. کمیسیون ویلي د پرون ورځې په ټاکنو کې 1.5 میلیونه او 3.5 لک کسانو ګډون کړی و چې پر شرایطو د برابرو 1.5% جوړوي. دغه انتخابات د نوي ازبکستان نوې ټاکنې په شوار ترسره سوي. خوشنونکي وایي چې په ازبکستان کې د رایو پر شرایطو 40 میلیونه کسان بیا هم د انتخاب له محدودیت، د غونډو له محدودیت او د نورو سیاسي حقونو له محرومیت سره مخامخ وو او په انتخاباتو کې رښتینی سیاسي مبارزه ونه سوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې مرستیالې د افغانستان له انتخاباتي شکایتونو کمیسیون غواړي چې وررسېدلي شکایتونه په منصفانه ډول وڅېړي. دغه کمیسیون وایي
منګ واقعا انشاءالله نه ده کوم تکت تحصیل لاندې راځو او نه به کوم تکت ده انشاءالله هغه موږ نه تقاضا موږ نه وکړي.
د مالی وزارت وایي چې افغانستان د نړیوالې ټولنې شرطونه پوره کړي او د دې وړ سوی چې نړیوالې مرستې ترلاسه کړي. خو څارونکي وایي
د شفافیت تضمین باید ټول هیوادوالو ته ورکړل شي.
افغان لیکوال زمان احمدی چې په کفر ویلو تورن سوی ازادي رادیو ته ویلي د مجرم نه بلکې د خپل ټولنې د ارزښتونو مدافع دی. په بهرونی موضوعاتو کې وری چې د هند صدر اعظم یو ور بیا د تابعیت د نوي قانون دفاع وکړه. د خبری مجله تر اونۍ مبجو ده. د خبرونی د سر موضوع اخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه غوښتي چې د شکایتونو په اړه په مسلکي او شفافه توګه قضاوت وکړي. دا خبره د جنوبي او مرکزی آسیا په چارو کې د دغه وزارت سرپرست مرستیالې الیس ویلز په ټویټر کې کړې ده. د انتخاباتو کمیسیون د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایلې پرون اعلان کړې چې له مخې محمد اشرف غنی تر 50% زیاتې رایې وګټلې. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون اوس د دغو پایلو اړوند شکایتونه ثبت او څیړي. سپیولاس تانیکزی په دې اړه راپور برابر کړی.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون غواړي چې د شکایتونو په اړه په مسلکي او شفافه توګه قضاوت وکړي. دا خبره د جنوبي او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست مرستیالې الیس ویلز کړي. ویلز په منسوب ټویټ کې راغلي امریکا د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنیو پایلو له اعلان هرکلی کوي او د ټاکنو له کمیسیون هم مننه کوي چې له ننګونکو شرایطو سره یې کار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا چارواکي داسې وخت د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون شفافه او مسلکی قضاوت ته هڅوي چې عبدالله او یو شمېر نورو کاندیدانو د لومړنیو پایلو په اعلان اعتراض کړی. عبدالله چې یکشنبه ماښام د ثبات او همبالنې ټاکنیز ټیم د غړیو په حضور کې غږېده د انتخاباتو په کمیسیون انتقاد وکړ چې د ده په خبره له تقلب کارانو سره لاس یو کړی دی. د اوویل اعلان شوې پایلې لومړنۍ وي او اوس د انتخاباتي پروسې یوه لویه برخه د شکایتونو څېړنه پیلېږي او دوی هم د خپلو شکایتونو بررسي غواړي.
ماز کمیسیون شکایت انتخاباتي توقع داریم که
موږ د ټاکنیزو شکایتونو له کمیسیون دا توقع لرو چې د قانون له مخې په دقت ثبت شوي او ثبت کیدونکي شکایتونه بررسي کړي، تقلبي رایه جلا او پایلې له قانون سره په مطابقت کې وړاندې کړي،
تقلبي رایه جدا کنن و نتایج در مطابقت با قانون ارائه کنن.
عبدالله ادعا وکړه چې د دې خبره د پاک رایو په اساس د ثبات او همپالنې ټیم د ټاکنو ګټون کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی یکشنبه د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي او ټینګار یې وکړ چې دوی په صداقت او شفافیت سره د قانون لمخې خپل کار کړي. د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې څه کم درې میاشتې مخکې د میزان په شپږم وشوي او د لومړنیو پایلو اعلان یې په دې څو واره وځنډید چې د رایو د بیا شمیرنې په وړاندې د عبدالله د ټیم لخوا ممانعت کېده. اخوا د افغانستان اوسنی جمهور رئیس او په ټاکنو کې کاندید اشرف غنی یکشنبه ارکې یوې غونډې ته وویل نور انتخاباتي ټیمونه د اصول رعایت او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون له لارې خپل شکایتونه تعقیب کړي.
اوس وخت دی چې ټول د لوبې اصول ومنو او په راتلونکي ورځو کې چې د شکایتو محترم کمیسیون خپلې فیصلې کوي بیا هم دا ټیم قانونمند رفتار کوي او هیله ده چطور قانون من رفتار.
اشرف ونی که هم د ټاکنو په لومړنیو پایلو کې له 50% زیات رای خپل کړی، خو وی ویل ټیم یې شکایتونه لري او له ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره به ثبت کړي. اخو د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون مشر زهره بیان شینواره ډاډ ورکړ چې دوی به په شفافه توګه شکایتونه وڅیړي.
اما سمو چې قران عظیم الله سیخ او دا هغه متحد مو چې غیر د قانون او غیر د طرز عمل من واقعا انشاءالله نه ده کم تکت تاثیر لاندی رازو او نبه کم تکت ده انشاءالله اغاو منگ نه تقاضا منگ نه وکی او نبه کم سیاسی کم زور کم اغاو چه تاشیشاره وکل اغا نکی او بیترفانه صادقانه مطابق ده قانون بخبل شکایتو او اعتراضو ترسیدگی کو
ده انتخاباتی شکایتونو کمیسون با ده چهار شمی ترپایه ده ولس مشری تاکنو ده لمرنه و پایلو ده اعلان اروند شکایتونو ثبت کری او چیرنه بی وکری ده افغانستان ده انتخابات خبلا کمیسون یک شنبه ویل د بیا شمیرنې او تفتیش تر بشپړې دورسته 1,000,000 او 800,000 کسانو په ټاکنو کې رای ورکړې وي او د همدغو رایو لومړنۍ نتیجه دوی اعلان کړه.
د انتخاباتو په اړه ګڼ اوریدونکو اسمیسونه هم درګرده را روان دي. د هیواد اجمل له پکتیا لیکلي د ټاکنو له کمیسیون څخه مو هیله ده چې نهایي پایلې هم ژر اعلان کړي. سمسور د هلمند له ناوې لیکلي د انتخاباتو نهایي پایلې باید ژر تر ژره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا اعلان سي. اجمل مسعودزی له پکتیا لیکي د اشرف غنی او عبدالله پلویان دي یو بل ته د پیغورونو تیر سي کومه ګټه نه کوي. جعفری لیکلي چې ناکام کاندیدان دي کامیابو کاندیدانو ته مبارکي ورکړي او انګار خروټ یې د شکین څخه لیکي د ټاکنو کمیسیون سن مننه کوي چې لومړنی پایلې اعلان کړي. نور باید کاندیدان دا پایلې ومني. تاسو ازادي رادیو ته ورجست. د مالی وزارت وایي کوم شرطونه چې نړیوالې ټولنې او د پیسو نړیوال صندوق ورته په هم کې نیولي وو افغانستان توانېدلې چې دغه شرطونه پوره او د دې وړ سي چې بهرنۍ مرستې او پورونه ترلاسه کړي. دا خبره د مالی وزیر پرون په یو غونډه کې وکړه. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د مالی وزارت وایي په اقتصادي، مالی او بانکي چارو کې اصلاحات، د ډیرو عوایدو راټولول، د هیواد په کچه د لوی اقتصاد ښه مدیریت، اقتصادي وده او د اداري فساد پر وړاندې مؤثره مبارزه د دې لامل شوه چې نړیواله ټولنه او د پیسو نړیوال صندوق IMF د افغانستان پر اقتصادي او مالی پروګرامونو او پرمختګونو باوري شي. دا خبرې د مالی وزیر محمد حماین قیمی د یک شنبه پورس په کابل کې د دغه وزارت د 1390 مالی کال د لاسته راوړنو او پرمختګونو د بیانولو پر مهال خبریالانو ته وکړې. خاغلی قیومی وویل
با تطبیق این اصلاحات اعتبار افغانستان نزد جامعه
د دغو اصلاحاتو په کېدو سره د نړیوالې ټولنې پر وړاندې د افغانستان اعتبار لوړ شوی او مرستندویان بل افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. په مجموع کې افغانستان د شپږو دورو بریالیو ارزونو وروسته توانېدلی چې د نړیوالې ټولنې 3.4 میلیونه ډالره ترلاسه کړي.
خاغلی قیومی وبل په 1390 مالی کال کې د ملي عوایدو راټولولو ته 1.3 میلیارد افغانۍ په پام کې نیول شوې وې، خو دغه وزارت وتوانېد چې په دغه کال کې 209 میلیارد افغانۍ راټولې کړي. دغه هم وویل چې اقتصادي وده په تیرو کلونو کې 1.3% وه، خو سکل 3% ته لوړه شوې ده. د ده په خبره پر روان مالی کال کې 95.4% بودیجه لګول شوې چې ساره په تیرو کلونو کې نه لیدل کېږي. خاغلی قیومی ډاډ ورکړ چې که د هیواد امنیتي او سیاسي وضعیت ښه شي، دا هیواد به په لږه موده کې ډېر اقتصادي پرمختګونه وکړي. په دغه ناسته کې د افغانستان بانک مسؤول واحد الله نوشیر د هیواد د بانکي سکتور په اړه خبرې وکړې. وی ویل په روان کال کې انفلاسیون له 3.1 نه 2.1% ته راټیټ شوی دی. مالی زیرمې له 1.5 میلیارد ډالرو نه 1.3 میلیارد ډالرو ته او اقتصادي وده له 2% نه 2.1% ته پورته شوې ده. مسؤولینو دا هم وویل افغانۍ د ډالرو پر وړاندې 14% خپل ارزښت له لاسه ورکړی، حال دا چې ترکی پیسو یې پر وړاندې 50، پاکستانی روپیو پر وړاندې 30 او ایرانی اسعارو یې پر وړاندې 40% خپل ارزښت بایللی دی. سره له دې چې د مالی وزارت او د افغانستان بانک مسؤولین په هیواد کې له اقتصادي او مالی لاسته راوړنو او پرمختګونو راضي دي، خو د اقتصادي چارو پوهان وایي حکومت باید داسې پروژې پیل کړي چې له یوې خوا یې عواید ډېر او له بلې خوا یې د خلکو اقتصادي ستونزې کمې شي. خانوالی تلاش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ باید خپل اقتصادي نظام ډیجیټلي کړو او هیڅ کله په هغه کې لاسوهنه ونه شي. د شفافیت تضمین باید ټول هیوادوالو ته ورکړل سي. مبارزه د فساد سره او بل داسې عام المنفعه پروژو ته باید توجه وسی چې دغه نه حد اقل د 15 او 16 کالونو په ترڅ کې هیوادوال ګټه پورته کړي.
افغان سوداګر او پانګوال هم شکایتونه کوي چې حکومت دې د عوایدو د راټولولو ترڅنګ خلکو ته خدمات وړاندې کړي. سوداګرو د خپل فعالیتونو لپاره له حکومت نه د زیربناو، زمکو، برېښنا او د قوانینو د ساده کولو غوښتنه کړې ده. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
اوس به نوریاس نوری راته وایي چې د نړۍ په ځینو خپرونو او ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د افغانستان د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو لومړنیو پایلو ته پام اړولی او لیکي د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د لومړنیو پایلو له مخې چې د یکشنبې په ورځ اعلان کړی، افغان ولسمشر اشرف غنی د ولسمشر په توګه یوه بله 5 کلنه دوره ګټلې ده. وال سټریټ ژورنال لیکي ښاغلی غنی د میزان د شپږمې نیټې د انتخاباتو د څه باندې 1,800,000 معتبرو رایو په سلو کې څه باندې 50 ګټلي او دا یوازې لږ له هغه حده باندې دي چې دوهم پړاو ته د ولسمشرۍ د انتخاباتو د تلو مخنیوی کوي. د ورځپاڼې په لیکنه هغه پړاو چې په ترڅ کې به غنی له خپل اصلي سیال عبدالله عبدالله سره سیالۍ ته اړ ایستل کېده. ښاغلی عبدالله د اعلان شویو پایلو له مخې په سلو کې څه باندې 9 رایې ګټلي دي. دا په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ رئیس چې د امریکا د پوځي مداخلې په نتیجه کې په 2000 کال کې نسکور شوه، په دې هیواد کې د ولسمشرۍ څلورم ځل انتخابات چې ترسره کیږي. د وال سټریټ ژورنال په لیکنه هغو سیاسي نندریو ته په پام چې د دغو انتخاباتو د ګټونکو د اعلانولو بهیر یې 2 میاشتې ځنډولی و، د چارو کتونکي باور نه کوي چې د یکشنبې د ورځې اعلان شوې لومړنۍ پایلې دې دغه جنجال ته د پای ټکی کیږدي. د افغانستان د انتخاباتو د قانون له مخې لومړنۍ نتیجه د غور وړ ده او د دې لپاره چې دوهم دور انتخاباتو ته د ښاغلي غنی د تلو مخه ونیول شي ښایي لانجې په اونیو دوام وکړي تر څو د دغو انتخاباتو وروستۍ نتیجه اعلان شي. وال سټریټ ژورنال په کابل کې د امریکا د سفیر جان باس خبرګون ته هم اشاره کړې او لیکي ښاغلي باس په غیر معمول ډول له احتیاطه کار اخیستی او د ټویټر له لارې ویلي چې دا لومړنۍ پایلې دي او د وروستۍ نتیجې د تایید لپاره ډېر نور اقدامات لا پاتې دي او ټول افغانان باید دا هېر نه کړي چې دا مسله یقیني کړي چې افغانان پر وروستۍ نتیجې باور وکړي. امریکایي فارن پالیسی خبرونه په افغانستان کې د امریکا جګړې ته پام اړولی او لیکي په تیر یو کال کې د متحدو ایالاتونو د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر ډونالد ترامپ هڅې د افغانانو د کړاوونو لپاره کافي دي. خبرونه په تیر یو کال کې له طالبانو سره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هڅو ته اشاره کړې او دغه راز له طالبانو سره د خبرو تر لغوه کېدو وروسته افغانستان ته د ولسمشر ډونالد ترامپ وروستي سفر ته په اشاره لیکلي چې ترامپ چې له طالبانو سره د خبرو د ور د پرانستلو اعلان وکړ، دغه راز په پام کې لري چې له افغانستان نه د 4,000 سرتیرو د وتلو اعلان وکړي. د فارن پالیسی په لیکنه دا ښایي طالبانو ته داسې پیغام ورکړي چې هغه ولسمشر ته چې د بیا ټاکلو لپاره غواړي خپل سرتیري له افغانستان نه بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي منتظر پاتې شي.
لیکوال زمان احمدی چې مقدساتو ته په سپکاوي تورن سوی ازادي راډیو ته وایي دی مجرم نه بلکې د خپلې ټولنې د ارزښتونو مدافع دی. احمدی و کله مخکې په بامیان کې د بودا مجسمو د ویجاړېدو په اړه یوه لیکنه خپره کړې وه چې د هغې لیکنې له کبله مقدساتو ته په سپکاوي تورن سو. هغه لیکنه خپره سوې هم نه ده. تفصیل له خان محمد سین.
احمدی مو د افغانستان په لوی زندان کې د بندیانو د یو بې ساره پروګرام په سنډه کې ولید. زمونږ همکار وای خای ازادي رادیو لومړی رسنۍ وی چې لده سره مرکه وکړه. خاغلی احمدی وکاله مخکې په بامیان ولایت کې د بودا د مجسمې د ویجاړېدو په اړه د یوې نخ پرې شوې مقالې د لیکلو له امله اسلامي مقدساتو ته په سپکاوي تورن شو چې له دې امله په کابل کې یوې محکمې د 10 کلونو په بند محکوم کړ. احمدی د بند وکاله تیر کړي، خو کله چې د ده لپاره ځینو رسنیو او ټولنیزو شبکو عدالت وغوښت، تیره میاشت د افغانستان سترې محکمې د ده په اړه د مخکینیو محاکمو حکمونه لغوه کړل. په پام کې ده چې د ده په اړه محکمه په راتلونکو اونیو کې بیا ترسره شي. راتلونکې محکمه به د احمدی لپاره برخلیک جوړوونکې وي، ځکه دغه محکمه کولی شي چې د بې ګناه ثابت کړي، یا یې د مخکینیو محاکمو حکم ومني او یا پرې بل حکم وکړي. احمدی وس کور ته د تللو او لخپل مرمنه او دوو لونو سره د لیدو شیبه شمیري. د آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل له زندانه د خوشی کېدو فرصتونه برابر شوي او هیله من دی چې محکمه بی ګناه وګڼي.
7 سال اندی تلخی ها و مرارت های فراوان را تحمل کردم.
شو خواب و کلمه با زندان که دیر ترخی و زخمالی اوز که در نرید ازتمند و خلق و لخواز ما پر عدالت مختنه کیگی و ام دو زندانی که دو دیر در دونمی و رخیدل.
دا چه در زمان احمدی محکمه بکل دایریگی تروس روخانه نده. د افغانستان د ستر محکمه اولوی سرنوالی ویاندویان پا دیارا لخبرو کولو ډډه کوي. په دغه نخبرې شو مقاله کې سو زمان احمدی وای د په دغه مقاله کې په بامیان ولایت کې د شاه ماما او سلسال د مجسمو ویجاړون کې غندلې دي. احمدی ازادي رادیو ته وویل په دغه مقاله کې د اسلام مقدسات ته هیڅ پکاوی نه دی شوی. د په خبره دغه مقاله وکاله مخکې د خبرېدو لپاره موعود ونیزه ته لیږلې و چې له خبرېدو د مخه جنجالي شو او د لامل بندي شو. دغه افغان لیکوال باوري دی چې مجرم نه بلکې د خپلې ټولنې د ارزښتونو مدافع دی.
من در مقاله از گروه های رادیکال تروریستی
ما په مقاله کې د تروریستی رادیکال ډلو یادونه کړې و چې د افغانستان د اکثر خلکو نظر هم و او دی د هیواد فرهنګي میراثونو ساتنه د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت اصلي دنده ده. نن چې یو ځل بیا د طالبانو واک ته رسیدل احساسېږي ټولو ته څرګندېږي چې زه نه یوازې دا چې مجرم نه وم بلکې د ټولنې د ارزښتونو مدافع وم.
د افغانستان د مدافع وکیلانو د خپلواکې ټولنې مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل له وروستي حکم وروسته باید د افغانستان قضایي بنسټونه د مسؤلیت په منلو سره د ښاغلي احمدي د حیثیت اعاده وکړي. د یو نخ پور شوي مطلب د لیکلو له امله د ښاغلي احمدي بندي کېدو ډېر غبرګونونه پارولې دي. په افغانستان کې د بیان د ازادي ملاتړي بنسټونه د ده بندي کېدل په هیواد کې د بیان د ازادۍ د بې ثباته کولو نښې ګڼي. دغه بنسټونه د ده په خوشي کېدو ټینګار کوي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
عبدالرحیم له بادغیس نه په خپل سمس کې لیکلي له حکومت څخه غوښتنه کوو داسې سوله راولي چې د خلکو د هوساینې سبب سي. د هلمند له ناوې ولسوالۍ نه محمد اسلام یار لیکلي که د طالبانو مشران په افغانستان کې د سولې نیت لري نو د افغان حکومت سره دې د خبرو میز ته کښېني. انصارالله تندر حکیمي د لغمان څخه لیکلي نوي ولسمشر څخه غواړو چې د سولې خبرو ته دې لومړیتوب ورکړي ځکه چې د دې جنګ قربانیان ټول افغانان دي. تازه خان سمسوره له ننګرهار لیکي خوښ یو چې د پاکستاني کلداري د بندېدو پر ضد پراخ کمپاینونه روان دي. سمیع الله حلیمي تندر لیکلي چې د پکتیا شهیدانو ریاست روسه پوری د 1990 کال د شهیدانو پیسې نه دی ورکړي چې دا یو خیانت دی. امیر خان ایوبی له هلمند لیکلي انتخابات اعلان سول اوس به بیرته کارونه شروع سي مخکې کارونه بند و. خپلواک صافی د لغمان لیکي د شکایتونو کمیسیون باید د هیڅ انتخاباتي چیم یا د کوم بهرني هیواد تر فشار لاندې رانیسي او خپله پریکړه دي په عادلانه ډول وکړي. نور احمد الکوزی له هلمند لیکي د ټاکنو خپلواک کمیسیون چې د ټاکنو لومړني پایلې اعلان کړي افغانانو ته د منلو وړ نه دي ځکه چې توري او سپینې رایې نه دي جلا سوي او افغان ملت به د تقلب په وړاندې د ده په خبره چې چوپ پاتې نه سي. عبیدالله رهنما له هلمند لیکي د دولت ساز او ثبات او همپالنې ټیمونه دي تر تهدیدونو تیر سي د ولس او هیواد لپاره دي په ګډه کار وکړي. او سمسور د هلمند له ناوې لیکلي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د شکایتونو په څېړلو کې د شفافیت تضمین هیوادوالو ته ورکړي. اوسم یو بهرنی مسله تعقیب وو. د هند صدر اعظم نریندر مودی یو بیا د طبیعت د قانون د بدلون دفاع وکړه او ویل چې دغه بدلون د هندستان له خلکو په تیره بیا مسلمانانو سره هیڅ ارتباط نه لري. هغه یک شنبه په پلازمینه نوې ډیلی کې د حاکم ګوند بهاراتیا جناتا په یو غونډه کې وویل د هند مسلمانان باید په دې اړه کومه بیره ونه لري. د دسمبر له 18 چې کله د هند طبیعت قانون تعدیل شوی په دغه هیواد کې خلک په تیر بیا مسلمانان مظاهری کوي او وایي چې حاکم ګوند غواړي چې مسلمانان منځوي کړي. سفی الله ستنیکزی او نور تفصیل.
د نوې ډیلی په وڅنډه کې د بهاراتیا جناتا ګوند غونډه روانه وه او صدر اعظم نریندرا مودی ورته وینا کوله. دې غونډې ته د مودی او د هغه د ګوند سلګونه پلویان ورغلي وو. مودی د هند د تابعیت په تعدیل شوي قانون او د خلکو په اندېښنو او انتقادونو وغږېد. هغه وویل د هند دا قانون د دغه هیواد له 1,300,000,000 اوسیدونکو سره هیڅ تړاو نه لري او مسلمانان دې ډاډه اوسي چې د هغوی په حال کې کوم بدلون نه راولي.
مسلمانان چې د هندستان په خوره کې زیږیدلی او نیکونه د انډیا مور په غی کې رالوی شوی د تابعیت د قانون تعدیل هیڅ تړاو ورسره نه لري. نه کوم مسلمان د ساتنې مرکز ته لیږل کیږي او نه کوم د ساتنې مرکز په هندستان کې موجود دی. د حاکم ګوند بھارتیہ جنتا په مشرۍ د هندستان حکومت وایي د تابعیت قانون یې د هغو کسانو په خاطر تعدیل کړی چې د مذهبي ځورونو په خاطر هند ته پناه وروړي. دغه قانون لمخې هغو غیر مسلمان پناه غوښتونکو ته چې له 2015 کال وروسته له افغانستان، پاکستان او بنګلادیشه هند ته کډه شوي د هند تابعیت ورکول کیږي. خو دغه قانون منتقدین او مظاهرشان وایي د قانون بدلون د بھارتیہ جنتا هندو ملت پاله ګوند یو پروګرام دی او غواړي شاوخوا 200 هندي مسلمانان تر فشار لاندې راولي. یو شمیر نور بیا وایي دا قانون به هند ته د کډوالو ډلې ورسره کړي. دوی په ټوله کې د قانون نوی تعدیل د هندستان د اساسي قانون سره په ټکر کې بولي. د دسمبر لې 11 کله چې دا قانون په پارلمان کې تصویب شو، مسلمانانو، فعالانو او ځوانانو په ټول هند کې مظاهره وکړه. پرون هم په څو ښارونو کې مظاهره وشوه او خلکو ټینګار کوي چې ازادي او عدالت غواړي. په جیپور کې 200,000 کسانو په پرونی مظاهره کې ګډون وکړ او یوې رویټرز اجانس ته وویل هغوی اساسي قانون بدل کړی دی، سبا به بل څه بدل کړي. که سپینه ووایم، دا مبارزه د ډیموکراسۍ لپاره ده. دا کومه شخصي جګړه نه ده، دا د هندوستان لپاره مبارزه ده او موږ د ډیموکراسۍ لپاره مبارزه کوو. په اکثرو مظاهرو کې خلک او پولیس سره لاس او ګریوان شوي او مرګ ژوبل هم اوښتي. د دغو 11 ورځو په جریان کې په ټول هند کې 23 مظاهرچیان وژل شوي. یوازې په اتر پردیش ایالت کې 9 کسان له پولیسو سره په اخوډب کې وژل شول. د هند پولیس او چارواکو ویلي شاوخوا 2000 تنه مظاهرچیان د ګرځبندیز او بیړنیو حالاتو د قانون د ماتولو په تور نیولې دي.
تاسو یاري رادیو ته